ژوند کله ما ولوسته نو له پیل څخه تر پایه پورې دی ډېر په سختیو کې و. حتی دی د ژوند دومره سختو شرایطو سره مخ شوی و چې ده به تل دغه ژوند په بېخودۍ کې تېروه. د دې تر څنګ په هغه وخت کې چې کله د داستایوفسکي یو کتاب ولیکه د جنایاتو مکافات په نامه، دا چې دا د روسي یو بل لیکوال تولستوی سره هم معاصر لیکوال و، نو په هغه وخت کې د دوی دغه کتابونه سیالۍ ته وړاندې شول چې سوله او جګړه وه او جنایات و مکافات کتاب. په داسې حال کې چې داستایوفسکي دغه کتاب د بېخودۍ په حالت کې لیکلی و چې تقریبا د اووه سوه مخو څخه زیات و، نو بیا ده وکولی شول په هغه وخت کې دغه سیالۍ له تولستوی څخه وګټي. او دا ډول ژوند که زموږ افغانان یا هم پښتانه ولري، نو دوی به داسې خبر وکړي چې له دغه ژوند څخه موږ ته مرګ ښه ده. ولې که چېرته دغه کتابونه ولوستل شي، د دغه لیکوالانو ژوند ولوستل شي، نو په دې کې یو ډول مثبته روحیه ده چې کولی شو دغه خپل ژوند که څومره سختي څومره ستونزې رامنځته کېږي دا وګالو، او تر څو چې دغه ستونزې موږ ګالو نو د بریاو په لور به روان یو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په دې وروستو کې اکسوس کتاب پلورنځي د طنز لیکوال عبدالنافع احمد د طنز لیکلو د هنر په نوم کتاب په 144 مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د طنز په اړه ډېر مفصل معلومات وړاندې شوي دي. د ښاغلي احمد سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمد صاحب ستړی مسې؟
خیر اوسې، ژوندی اوسې.
دغه د نورو نفو تر څنګ دي د طنز لیکلو د هنر د کتاب نفع هم دا د هغو کسانو ته چې له طنز سره علاقه لري دا د هغو ته ورسېده. د کتاب مبارکي درته وایم.
شکر، ژوندی اوسې.
نو که له تاریخچو را شروع کوو، خو دا بحث په ډېر وخت راځه چې راسنې لاندې طنز شروع کړو. دغه کومې لیکنې ته طنز ویلی شو؟
چې دوه خصوصیات ولري، یو دا چې ظرافت ولري، یعنی یو خندونکی انزور پاگه کی پا دی خندونکی انزور کی یو اجتماعی انتقاد نغشتی دیتا طنز ویلوسی.
پا خواه چی باسونه کی دو دا طنز پا ارتباط پندی ما چو زل دا لوستی دی دا توکی بیل طنز بیل اولی دی ما دیری دا چی توکی هم پیاد دی چی کم خصوصیت تاسو دا طنز لپارا ووی دا پا اغا توکا کمی، یعنی هم زرافت و خنده پکی هم یو انتقاد پکی. دا ټوک او طنز به بیا څنګه سره بیلو؟
طنز د ځینو نورو هنري ژانرونو سره د خندا په برخه کې خپلوي لري، خو عین شی بیا نه دی کنه. طنز هم د کومیډي سره د خندا په برخه کې خپلوي لري، یعنی کومیډي هم خلک خندي، طنز هم خندي. د حجب سره هم خپلوي لري، د طنز په برخه کې د حزل سره هم خپلوي لري، او د ټوک سره هم. خو یو اشتباه تر پرونه پورې دا و، یا تر کوم وخت پورې چې ما مطالعه کوله خیاله که تاسو پوښتنه وکړه، خلکو داسې فکر کوي چې ټوکه یوازې د محتوا نوم دی، خو داسې نه ده. ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. د محتوا په لحاظ باندې ټوکه طنز هم کېدای سي، ټوکه هجوه هم کېدای سي، ټوکه هزل هم کېدای سي، ټوکه کومیډي هم کېدای سي. نو داسې ډېرې ټوکې لرو، لکه تاسو یادونه وکړه چې هغه موږ په شفاهي طنزو کې یا په فولکلوریک طنزونو کې راولو چې ټوکه ده هم خندا لري، او هم په هغه کې اجتماعي نیمګړتیاو ته ګوته نیول شوې ده.
ما چې ستاسو کتاب ولوست، په دې کې تاسو یادونه کړې وه چې د تیوري په برخه کې مو چې کوم مسایل وړاندې کړي دي او طرحه کړي دي او په هغو مو بحث کړی، ډېره استفاده مو له خارجي منابعونه کړې ده. په وطن کې طنز ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ یعنی څه شي ته طنز وایو؟
ما که څه هم د مجبوریت دېته به مجبوریت وایي، کله چې یعنی زموږ په وطن کې دا دود دی که ته خپلې خبرې د تیوري په بڼه باندې وړاندې کړي، نو هغه چندان زموږ اکاډمیک موسسات دته یو تحقیقي اثر وای نه، دا یوازې ستا خبرې. بیا ته مجبوره کېږي چې ځینې ماخذونه باید ولري، او ما ته ډېره حده پورې د خپلې ټولنې پر ماخذونو باندې تکیه کړې ده. یعنې هغه ځلونه چې هغه ماخذونه دي کتابي، ما د ادبي بهیرونو کې چې کومه د کره کتنې بحثونه سوي دي د هغو څخه مې استفاده کړې ده، خپل تجارب مې دي. اصلي ستونزه داره چې زموږ په وطن کې تر اوسه پورې لا خلک طنز او کومیډي نه سره جلا کولی، او کومیډي د طنز په تناسب باندې زموږ د عامو خلکو د نظر یو بدنامه هنر بلل کېږي. کومیډي یو تمثیلي هنر دی، یعنی کومیډي د کاغذ پر مخ یا په کتابي بڼه باندې څوک نه مطالعه کوي، هغه به کومیډین به یې تمثیلوي. نو یو څوک سټیج ته ولاړېږي، خلک خندی نو جته مسخره وای او هغه خل خندی یغه بیا نه ضرورت شیدې نو اتم دې تنزی مارګ ولر نو کې په چارش خندو والی یعنی کې چټیا تو غیله هم هغه خل خندی کې واز خل خندوله هغه بیا موږ په خوای ورته تنزی کومېډي ویله خو موږ ورته وس تمثيلي طنز وای د تنزی کومېډي په نوم یې په نوې تیوري کې نه یادو نو کله چې کمیډي د طنز په تناسب باندې یو بدنام هنر بلل کیږي نو خلک د طنز سره آشنا دي بیا کې څوک طنز لیکي یا د طنز لیکوال په نوم باندې بیا دې د خلکو سترګو ته هماغه کمیډي دریږي او سترګو ته
همت صاحب خو به په دې دربارونو کې ټوکیان ساتل یو نوم به ورته هست زما وسیر ده نو په دې به بیا پاچاهانو د لخوانه چپا کسان سپکول څه فکر کوي دا به هغه تاثیرات نه
بيخي هغه تاثیرات دا خلق مسخره کول یا د ځینو کسانو کسات اخستل یا یو څوک پارول دا اصلا د دربارونو سره په خاص را شروع شوی په خو په دربارونو کې کومیدانان او چا فارسی کې دلقه کوټوي د دوه خو به یوه وظیفه دا و چې پاچا به خنداو د خواني پاچاانو مسؤلیتونه لکه د وسته دا چې نو یا به شکار تللی یا به د موسیقي پروګرامونه و نو دغه کومیدانان توکیان دا په دربارونو کې و کله چې به د پاچا په کار سولنو د په ګټه به داس ټوکی ول شي د خوشاله وسد وی خندي بیا چې کله په پاچان غوښتل چې کوم یو وزیر مسخره کړي نو د به مخې پوکې نو ځینی وزیران ځینی میلمانه دا به په سپکول دا ورورو کرا کرار والیان هم دغه خلک پیدا کړ په ولایتونو کې ساتل بیا د وخت په تیرېدو سره بیا ځینو خانانو داس خلک څه کسان ما لیدلې دي وس څه آزاد کسان هم داس است
مخکې تاسو وویل چې پتانس کې باید انتقاد هم وي او ظرافت او خندا هم وي له دې نه علاوه تنس څه غواړي
نو څه فرعي ارکان هم لري کنه هغه دا چې تنس ښکلا برجسته کې زلیه بل خبره د مینی خبره ده یعنی طنز په ټولنه کې مینه خبره ده د ترکیه مشهور طنز لیکوال عزیز نسین وایي چې هغه څوک چې خاندي هغه هیڅ کله جګړه نه کوي البته هدف یې دغه طنز خندا ده
نفیس تاسو یو عمر طنزونه ولیکل دغه عمده تخنیکونه د لیکلو څه دي څنګه باید ولیکل شي طنز
تخنیکونه خو ډیر زیات دي
چې ډیر بارز دي
خو هغه راز یو وای مکه نشم ډیر په ځبان کار کړی دی اصلا دا راز داسې دی چې انسان په خوا څخه په ټولنه کې د یو تناسب سره آشنا دی موږ ته انسان داسې پیژن او داسې مولدل دی چې پیدا شوی لیسوی په ځبان په یوه شی انسان پر دوه پښو دی یعنی هم د سعادت سوی ته چې انسان د حیوانو غوړي پر سلور تلای نو بیا به موږ ته د خنده خبره نه وای او داسې انسانان ټول په طبي ډول باندې دوی سترګې لري یو پازل لري غوژن لري وسنو دا یو تناسب دی د دې تناسب په ذره موږ عادت سوي کغواړو چې د خندا مالګه زیات کونو
تناسب برنګو
تناسب برنګو د مثال په ډول یو څوک پر دوه ځي دا پر سلور روانو بیا په ټول خاندي په نارینه به د شیزه کالیا غوندو خلک به خندو شوزه به د نر تمثيل کې لونګټه به تړي یا باغ ته بدتون وجوړو کنه یا به ژر ور یوجدو نو دا تناسب دی په اړه اندازه چې موږ تناسب خرابو ګډوډ کوو انسان ته نوې معلوماتي د خندا وروبې د مثال په ډول موږ په خپل ټولنه کې همیشا دا وینو چې پشي پر بامور باندې ګرځي او دا ته به خبر پارکور کې پشي پر بامور باندې ګرځي یا د سپیډ دار یا په خپل خوشه خو کې څوک وویني چې خر پر بام ولاړ دی بیا شاید چې وننداري او تماشه ته شاید په زور خلک راټول شي ځکه چې بام د خر ځای نه دی خو کدا چې تکرار شي دا خر همیشا یو چا پر بام ساتلی بیا ټول خلک سره عادت دي نو زموږ په ټولنه کې چې کله خلک خاندي د خندا اساسي راز دی چې موږ خلاف العادت خلاف د توقع چې کله سوینو او موږ ته خندا راځي
همت صاحب دا ژبه مهمه ده د ژبې پیسې کې یو څه راته وایسته د تن ژبه باید څنګه
نو د تن ژبه اول خدا چې لکه څنګه چې په نور ادبي لیکنه کې باید تنز دولس ژبه په تنز کې باید ژبه دولس ژبه خو یو شی چې موږ تنزی لیکنه د نور لیکنو څخه جلا کی د ناول څخه د صفنامې څخه د لند کیسې څخه ځینی ژبه ځینی خاصی لهجه په خپل ځان کې داسې اصلاحات لري داسې کنایې لري داسې استعارې لري چې هغه په ځان کې اوم د انتقاد توام نه لري، یا د انتقاد توام نه لري، یا د ظرافت د خندا د لري. کله موږ راوخو دا به دا معنا چې د ولس سمو یو څره خصي دي هنري کړي مو دي بیرته ولس ترکو، هغه ولس ډېر اشنا دي ځکه چې د ولس خپل مال دی، تا نورم غني کړي دي او سکشتلي دي کنه. نو تنز که د ولس په ژبه دا به اسانه وي.
ما څه د تنز څه ډول یو پایل ستاسو په خیال مناسب دی، او د لیکلو په وخت کې مخکې تر کومه ټکو ته باید پام وسي؟
تر ټولو مهم خو دا چې اول موږ موضوع غوره کړو، او موضوع باید د ټولنې څخه غوره کړو. دا موضوع چې موږ غوره کړل، بیا موږ د موضوع په اړه څېړنه باید وکړو. مثال په ډول که یو څوک شبخانې ته ځي، یو داسې وضعیت ویني چې هغه خلاف العادت دی، یو ډاکټر داسې حرکت کوي چې هغه د طبي اخلاقو مخالف کار دی، د مثال په ډول یو کلن یا یو میاشتنی ماشوم معاینه کې سګریټ په لاس کې دی، خدای خود دلته د مسلک سره یو متضاد حالت دی. یعنی دلته یو توامنه پیدا سوله شو. اوس نو که موږ غواړو چې په دې باندې طنز ولیکو، په دې کې طبي اصلاحات به کاریږي، د موضوع په اړه باید څېړنه وکړو. یعنی د یو ډاکټر سره مشوره وکړو چې زه څنګه وکړم چې هغه طبي اصلاحات ته مات ووایه، دغه په دغه صورت کې د مریض ته څومره تاوان رسیږي، یا په طبي اخلاقو کې دا څومره یو ناوړه کار دی. د هغه څخه راورسته نو بیا بل پړاو د هدفونه راځي. یعنی اوس نو باید موږ هدفونه وټاکو. چې هدفونه په دوه ډوله دي، یو اساسي هدف دی، بل فرعي هدف. خو اساسي هدف معنا دا چې ته غواړې چې خلک د هغو ډاکټرانو څخه کرکه وکړي چې هغه طبي اصول او طبي اخلاق یا مسلقي اخلاق نه مراتي. اوس نو بیا دا یو شمېر پیغامونه لرو، ته باید ګام په ګام باندې ځینې پیغامونه ورکړي چې ستا هغه اساسي هدف یو څه وزګیر د خلکو اروپا هم سي. چې دا کار وسو، دغه څه وروسته نو اوس قالب غوره کول دي. اوس باید ته وګورې چې ستا دا پیښه چې په سترګو لیدلې ده، دا محتوا دا په څومره لوشي ارزي. د قالب او د محتوا ترمنځ یو تناسب ضرور دی. او بل چې دی هغه د تخنیکونو غوره کول دي. یعنی د طرز لپاره اوس نو ته باید تخنیکونه غوره کړي. یعنی هغه تنظونه چې پاره کې د خندا پله درنۍ، یعنی ډیر به سړی وخندي. تنز دوام ده سبکونه لري، یو هغه تنز دی چې ډیر دی خندي خو لږ قهر دروي، لږ درد دروي. دا جلا تخنیکونه لري، خپل کتاب کې راوړي. بیا دغه څخه وروسته بیا د ژبې مسله ده. ژبه په اخره کې نو په ژبه باید فکر وسی چې ته خپل ژبه کارې، د ولس ژبه کارې. خو ژبه چې هر څومره د ولس بیا هم د لیکوال ژبه ده. منتها دا تاثیر لري چې د خلکو ژبه څنګه پالش کوي، څنګه سکنه. نو بس دغه اخیری مرحله ده.
ډیره مننه احمد صاحب،
ژوندی اوسئ، تشکر کوم. ده
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تاسو په تیر خبرونه کې د استاد عباسی یوسفزی د مرکه لومړی برخه زموږ له همکار داود تپان سره واورېده. نن د دې مرکه دوهمه برخه اوري. ښاغلی یوسفزی راته وایي چې په شعرونو کې کومو ټکو ته باید ډیر پام وشي. اولې
دا سې د تپان صاحب چې مونږ که د ښه شعر تعریف کوو، د ښه شعر پېژندګلي کوو، نو به داسې چې په هغې کې به ښکلې ژبه وي، ښکلې ټکي به وي پکې، په هغې کې به یو ښه تخیل وي، ښکلی خیال به وي پکې، او په هغې کې به په تیره تیره یوه جذبه وي. او چې کله پکې د جذبې دا مالګه لږ زیاته وي، نو هغه داسې شعر جوړ شي لکه څنګه چې د اجمل خټک صاحب شعر دی چې خلک دا اوریدو نه پس عمل ته راوپاری. نو د جذبې ضرورت په شعر کې ډېر زیات وي، د تخیل او د ژبې او د دې نورو فني لوازماتو نه علاوه جذبه او موسیقیت چې دی، دا د شعر د ټولو نه لوی خاصیت دی. او کوم شاعر چې څومره سپېڅلې جذبه لري، نو هغومره د هغه په اوریدونکو باندې اثر کیږي، او هغومره هغه خپل منونکي چې کوم تیاری هغه چې خپل اوریدونکي او خپل میانان تیاری، نو هغه د شعر چې کوم اصل مقصد دی هغه پوره کیږي.
که چیرته دا شان یوم پکې نیمګړی څه پیښیږي،
نو بیا به پیکي ډوډۍ د فرض که ډوډۍ ته مونږ ګورو، ښه ښکلي وړه دي، ښه ښکلي هغه ګلې شوي دي، بیا ښه ښکلي پاخه شوي دي، خو په هغې کې مالګه نشته، نو بیا خلک نه خوري.
مننه یوسف صاحب، یو بل شعر دی هم اورو.
څوک به مانه د نظر غېږه راتاو کي، تود به نشمه کنور غېږه راتاو کي، او ستا یادونه مې په زړه داسې خواره دي لکه ونې نه چې کور غېږه راتاو کي، زمانه چې مې په چولی دامان پریک دی وسوسه را نا اکثر غیر آتاو کی پزوانی کې هر یو گل اسمان ته ګوري چې شمړاوه لډندل غیر آتاو کی او زب سنگ د خپل کور نه بهر زم زب سنگ د خپل کور نه بهر زم چې ستا یاد را نه په ور غیر آتاو کی او اباسین ورته چپی 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 شي اباسین ورته چپی 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 شي چې منګینا په ګدر غیر آتاو کی
واه ډیر ښایسته اباسین ورته چپی 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 شي ځینې کسان داسې وایي چې دی د خپل نوم د راوړلو لپاره ډیر ښه کلمات پیدا کوي. همدا اوس تاسې ویلي اباسین ورته چپی 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 شي نو د اباسین د کلمې راوړل د دې هنر په اړه که راته ووایي.
دا خو زه شعوري کوشش پکې شاید چې ډېر نه خو زما په ذهن کې دا خبره ناسته ده چې شاعر په خپل نوم باندې په خپل تخلص باندې یو شعر خرابوي نو په کار دا ده چې پای کې سب معنی را پیدا شي. زومانویت چې دی دا د غزل د ټولو نه لوی ښایست دی.
زومانویت خبره تاسو وکړه ځینې شاعران شاید ورسره بلد نه وي که د دې په اړه لږ تفصیل راته
داسې ده چې د غزل یا د شعر چې کوم ښایستونه دي نو هغه دا دی چې پای کې یو خبره دای چې د دې شعر کې چې کوم خبره شوی نو چې دا غینا سو سو معنی راوته شي سو سو اړخونه وي چې هغه ته د یو اخاړخ نو ګورنه چې اصطلاحي معنی یو راوزی لغوي معنی بل راوزی او محاوراتي معنی بل راوزی نو دا غي سره په شعر کې خاص ډيري او د شعر تشریح کول چې دي دا ټولنا غلط کار دی چې څوک شعر تشریح کی خو چون کې د ادب د استاد په حیثیت باندې دا زما ما باندې لازمی ده چې زبا د یو شعر خامخه کول مې راوباسبه شاګردان ته پوس کی چې دې څه مطلب ده نو زه دا ګرم چې شاعرانو له دا پکاري چې هغوی په شعر کې دومره معنی ور واچوي دومره ښایست پکې ور واچوي چې هغه هر څوک د هغې نه بېله معنی اخلي بېل د تشریح وباسي او ټول تشریحات چې دي چې هغه مثبت وي چې هغه منفي نه وي.
د کلمات څنګه غوره کولای سي زمونږ شاعران زه څه فکر کومه د کلماتو له قحط سره مخ دي قحطي ورسره ده ځکه دوی مطالعه نه لري. اکثر شاعران دوی په سولیدلو کلماتو باندې شاعري کوي څه ورته په کار دي.
دوه قسمه شاعران دي تپان صاحب یو هغه دي چې هغې د شاعرۍ نه شاعري کوي نور شاعران واوري او د هغې ځمکه یا د هغې رنګ یا د هغې فکر یا د هغې څه لفظونه واخلي او هغې باندې شاعري وکړي. دغه شاعران چې دا دویم نمبر شاعران دي د هغې نه علاوه یو تخلیقي شاعران دي چې هغې خپل نوی څیز را پیدا کوي که ښي که بدي خو هغې لیکي او بېخي نوی رنګ او نوی خیال او نوی ځمکه او نوي الفاظ را پیدا کوي. بل دا ده چې په خاریه کې د لفظونو قحط راځي په کلو کې نه راځي د کلو په اجرو جرګو جماعت کې چې څوک کینی پاسي د هغه سره د کلي بلا لغات وسره وي هغه سره په پزان کې یو قاموس ګرځئ په سر کې دغه سې ده چې په ښارونو کې کم خلک پیدا شي هلته کې لوی شي نو د هغې لغات کمزوري دا د هغې بدبختي چې د کلي نه لري.
له کلي لریوالی هم د ژبې قحطي راوستلی سي ولې د ادب نه مطالعه به څنګه وي؟
ادب مطالعه هم یو خبره ضروري ده نو خامخا په کار ده چې خپل عالي ادب ټول ولوستې شي یوازې د خپلې ژبې نه د نورو ژبو د هم ولوستې شي خو د خپلې ژبې دغه چې د وکیب لري چې دا د لفظونو خزانه چې دا هغه په اجره جماعت کې پکې ناستو راځي چې بنیادم پټي تم لاړ شي ګودر تم لاړ شي غم لم لاړ شي خادې لم لاړ شي د انپړو خلکو سرم کینی د اهل علم سرم کینی د بوډاګانو سرم کینی د زنانو سرم کینی د ماشومانو سرم کینی نو نوی نوی ټکي واولي.
تاسو دا کومې خبرې وکړې چې د ټولو سره کینی ځینې شاعران سي یو شعر ولیکي بیا نو ځان ته داسې فکر کوي چې د نړۍ کوم هیواد یې پتح کړی او بیا د خلکو نه لږ لرې کیږي څومره ستونزې ورته پېښولې؟
دا خو دجی
دا بتالې دي
دا بالکل په هر میدان کې جدا سي چې څوک ځان ته څه ووایي نو هغه بیا هیڅ نه وي. دا مسله په هر ډګر ده او تخلیقي فنکاران چې دي په کم تخلیقي فنکار کې په کم تخلیقي هنرمند کې چې خاکساري نه وه او د فقیر نه و نو هغه چرم لوی فنکار نشي جوړېدی. دا پکې لازمی خبره ده
او دا د نړۍ په کچه منل سوې خبره هم
بېخي ضروري ده ځکه چې کوم سړی د خلکو ترمنځ نه کینی نو دا شاعري بیا کوي چاله د کزان لچته ګټ کې ناس یو یا ډیر په اوچتو پردو کې ګرځي او د ولس نه لري د عوامو نه لري نو د په شاعرۍ کې به د ولس خبر اډوي نه هغه د ذات نه چاپیره چورلی او د ذات چاپیره به هغه دفن شي
په گملو کې زندگی به
او د ګلشان پابند په گملو کې زندگی ده
مننه یوسف زای صاحب دا خبر ورو ورو سره غځو نور خبر به هم کو یو شعر بلم راته وای
دوران چې غوس کړم په زیګر نو یو پلس خور شم د خپل ارمان په ادیرا لکه نرګس خور شم ستا دنګ غاړې جب راکړه نو ټپ ټپ شم ګذر تلاړم په اجره کې په مجلس خور شم او عشق حیران ګوته پخلا عقل تدا سوای رانه پختنې هسې مکوا خو بس خور شم ز محبت یم استاذ مت منم خو ما به منی حسنا ما خور کړی په نړۍ زستانه پس خور شم بل شیر پکې یو رانه هیریږي خو راته آخري مقطع یادیږي چې لکه د ګل د یوې پیغلې کم سو مړاوی نه کړم زه اباسي نوما په کلي په ولس خور شم
ډیر ښایسته یوسفزی صاحب د خپلو کتابونو په اړه راته ووایي څومره شاعري دي کړې ده او تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
تپان صاحب شاعری خو اوس هم راسره دی دوو کتابونو ناچاپه پرته ده انشاءالله زر به چاپ شي او وړمبی کتاب غورزنګونه زما چاپ دی په کال 1994 کې او د هغې نه پس الوت چاپ دی او زه دا ډېر په فخر سره دا خبره کوم او ډېر د الله پاک ډېر شکریا ادا کوم چې تر اوسه پورې زما کتاب غورزنګونه چې دی هغه 10 ځله چاپ شوی دی او الوت چې دی هغه 15 ځله چاپ شوی دی نو دا زما د لوستونکو زما د مینوالو په ما باندې ډېر خاص احسان دی ما سره خاص د مینې اظهار دی چې تر اوسه پورې د پښتو یو کتاب هم 10 ځله نه دی چاپ شوی او غورزنګونه بیا بیا چاپ کیږي نو دغه دوه کتابونه د شاعرۍ چاپ شوي دي دوه کتابونه ما ژباړلي دي د ترکمانستان صدر ظفر مراد ترکمان باشي یو کتاب لیکلی دی نوم دی روح نامه هغه ما په پښتو ژباړلی دی بل د امام خطاب خطبه د مصر یو امام و هغه په امریکا کې ټالیډو ښار کې اوسېدو او هلته چې څومره خطبه کړي دي نو هغه یو زنانه پښتنې راټولې کړي دي او هغه تر ما راورسېدي او هغه ما وژباړلی ډېر ګټور کتاب دی د اسلامي اصولو نوی تشریحات دی د نوی دور د تقاضو مطابق او بل کتاب ما په اردو ژبه کې لیکلی دی هغه دی د زیتون بانو شخصیت او فن
خو بیلابیل برخو کې کار کړی ام لیکوالی کړی ده مشاعري کړی ده ام استاد یستې په پانتون کې د یو شاګرد دپاره مهم څه دی د هغوی د ذهني انکشاف په خاطر مهم یعنی دوی کوم کتابونه مطالعه کی څنګه مزل وکي په دې لاره کې
اوس خو ډېر اسانه شوی ده په خوا ګران وه خو ډېر کتابونه په نت باندې شته نو د ټولو نه اول خدا د چې طالب علم چې څوک د علم لټون کوي نو هغه به علم په کتاب کې دی او کتاب بلولي هغه به خپل عادت جوړ کړي چې هغه به روزانه مطالعه کوي او د مطالعې کولو نه مخکې به دی اوده کیږي نه دا عادت په ځان کې واچوي چې په هفته کې به 2 ضرور کتابونه خامخا ګوري ابه ختموي ځکه که دی داسې نه کوي نو تر هغه وخته دی ترقي نشي کولی څو پورې چې ده په یو موضوع باندې 4 شپږ 10 12 15 کتابونه نه لوستي چې دی ولولي نو د ده سره به دومره مواد راشي چې هغه مواد دی کم نن ولولي نو په کار دا ده چې هغه ماښام یا سبا د یو ملګري سره هغه بیان کی چې ما دا ولوستل دا مې ولوستل فلانی یا داسې یو موضوع په محفل کې وشیړي چې خپله مطالعه ور پکې واچي نو چې کله بنیادم ولولي او بیا ووایي نو هغه ته یاد شي او یې ولیکي نو هغه ته یاد شي نو زه دا ګڼم چې کوم طالب علمان سل ولي نو هغه د خپلو کې بیا د یو بل سره په بحث مباحثه کې بیانې نو د هغې د وجې نه که څه کمی کوزې پاتې نو بل ملګری اسلام وکړي یا بل ملګری پکې اضافه هم وکړي
بله خبره دا چې تاسو ویلې مطالعه دې وکړي ځینې لوستونکي داسې فکر کوي چې د هر څه لولي ترې هېرېږي څنګه کولی شي دوی دا حافظه قوي کړي
حافظه په یو طریقه په دې قوي کېږي چې په یو وخت کې د یو کار کوي چې کله د ټلویزیون هم لګولې او کتاب هم ګوري نو دا سه ممکن نه ده چې کله د مطالعه تخین نو موبایل دې هم غلې کی یا دې بیخي بند کی دا غیر علاوه خپه پوره توجه په خاموشي کې د مطالعه کوي یو سیز دې یو ځل چول وستو ذهن کې کیننا دو ځل دې ولولي درې ځله تاسو یقین وکړئ زه په ناولونو او افسانو کې چې کومې خوږې خوږې خبرې راشي کومې د علم کومې د جذبې ډکې خبرې راشي نو هغه زه یو ځل نه دوه درې ځله مطالعه کوم بل دا ده چې یو کتاب دوه ملګري ولولي نو دواړه ملګري چې کله د یو بل سره بیا بحث کوي نو هغه کتاب په باره کې یو کس د یو اړخ نه کتلی بل د بل اړخ نه کتلی نو دواړه چې خپلو کې بحث مباحثه کوي نو د هغې سره هغوی د یو بل سره هغه خپله مطالعه شریکه کړي او د یو بل په یادولو کې مدد وکړي
ما همدا پوښتنه د ځینو استادانو نه هم کړې ده یو استاد استاد غزنفر صاحب هغه ماته په خبرو کې ویلي سي هر شی سي په اوس نن په شعور کې موجود دي دا بیرته لاشعور ته ځي یعنی وزي نه د ذهن نه وزي کله سي تا ضرورت او بیرته د لاشعور نه شعور ته راځي او
ابرازي
استعمال غواړي نو په دې تجربې په اړه راته وایي دا څنګه تجربه ده سي آیا زما مخ یو پیښه لس کاله مخکې تیره شوې ده که نن زه تا سره کېناستم نو لس کاله مخکې خاطره راته یادېږي سي یوسفزی صاحب په پېښور کې په پلانکي ځای کې لس کاله وړاندې ما لیدلی یو د په ذهن کې موجود وي دا شیان د دې تجربو په اړه راته وایي
استعمال غواړي که نه د یاد پورې خبرې لکه یو ورځ په ګاډي کې ما چور بټن ورته مونږ وایو تاسو ورته څه وایي چور بټن ما په ګاډي کې لګولی خو بیا زما نه هېرو چې ما په کې چور بټن لګولی سهار مې چې کله سټارټو نه سټارټېدو نو نیمه ګنټه ګنټه مې په ځان ستړی کړو خو نه سټارټېدو نو بیا راته ورور مې وایي چې یاره په دې کې چور بټن خو به دې نه لګولی نو ما ورته چاو چور بټن مې لګولی نو وروسته بیا ما ته پته ولګېده چې دې کې ما چور بټن لګولی خبره دا چې کوم علم ستا سره راغې په حافظه کې پروت دی هغه ضایع کېږي نه خو که فرض کله که په دې کوټې کې بنیادم ناست دی په یو کوټه کې د هغه سره ډېر سامانونه پراته دي نو په هغې کې څه سامانونه د ګردونو لاندې شي څه سامانونه د نور سامان لاندې شي نو بیا د ده نه هېر شي هېر شي چې یاره هغه فلانی سیز چېرته دی نو چې کله د هغه سیز په حق له ذکر راشي نو خامخا رایادېږي چې یاره دلته چېرته پروت دی خو لټول به غواړي نو دا لټول چې دي د دې دپاره د دغه سیز پریکټس کول دا بیا بیا د دې اعاده کول چې یې ضروري چې کله هم بنیادم د میدان د پاره د کار د پاره مهنت کوي نو چې د د سره صلاحیت موجود نه ده مهنت کولای شي او صلاحیت څه شه ده ته اظهار کې په یو موضوع خبرې کوي چې تاسو سره کوم مطالعه کوم تجربه کوم مشاهده د سره ده نو هغه به استعمال کراولي نو علم چې یو ځل زده شي بیخي نه ضایع کیږي خو البته دا ده چې د نور سيزونو نه لاندې کیږي نو په کار ده چې کوم غیر ضروري سيزونه په ذهن کې چې بهر وستې شي او د کار سيزونه وخت په وخت دوړیو سندلې
دا ډیره جالبه خبر و او د لوستون کله لپاره ما ته جالب ښکاری هغه څوک چې کتابونه مطالعه کوي د کتابونو د مطالعه شوق لري هغه باید داسې یو فکرونه کیسي ارسوای هغه تر ویریږي